د ازادي رادیو ډیر عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د لړمي عقرب د میاشتې دوهمه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 13 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې اوري چې د ناتو دفاع وزیرانو پروند د بروسل په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځیانو لپاره پر یوې طرحې سلا وکړه. د افغانستان په اړه د غراز په خبرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې هم پام وکړئ چې مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان، برېټانیا او پاکستان مشران د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره په لندن کې غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي پاکستان او متحده ایالات دواړه د تروریزم ضد جګړې سره مخامخ دي. د ایران د پارلمان یو غړی وايي ایران تر 40% پورې د یورانیمو د غني کولو پروسه درولې او په تهران کې د ازمیکتي اټومي بټۍ لپاره د سون کافي مواد تولید کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون د افغانستان د افغان ولسمشر د انتقادونو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې دغه تړون په مشرۍ جګړې افغانستان ته ډېرې ګټې په برخه کړې دي. د برېټانیا دفاع وزیر فیلیپ هاموند وویل د 2001 کال د جګړې د پیل د وخت په پرتله چې طالبان له واکه وپرځول شول افغانستان ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د ده په وینا هماغه وخت افغانستان د یو مډرن دولت ډېرې وړې نښې نه لرلې، خو اوس د دغه هیواد وضعیت بدل شوی دی. د جرمني دفاع وزیر توماس دی مایزر هم ورته څرګندونې وکړې. ویل چې د ناتو پر رول د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حملو سخت حیرانه کړی دی. د ویل افغان ولسمشر پخوا د ناتو د ماموریت په اړه خورا مثبتې خبرې کړې وې. د ورسته اوڅرګندونو د دې ورسته اوڅرګندونو زه حیران کړم او دا خبره هغه څه نمونه کوي چې افغانان هر ورځ مکتوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي روانه میاشت د ناتو پر ماموریت سخت انتقاد وکړ. ویل د ناتو کړنې د افغان د افغانانو د کرو د کړاو سبب شوې دي. ډیر وګړي د جګړې قربان شوی او هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان، برېټانیا او پاکستان مشران د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره په لندن کې غونډه کوي. د ښاغلیو کرزي، کامرون او نواز شریف په ګډون په دې غونډه کې چې راتلونکي جوړیږي د افغانستان د سولې د درېدلې بهیر د بیا روانولو پر لارو چارو غور کیږي. برېټانوي چارواکي وایي چې په برېټانیا کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبرې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د تشدد د یوې نوې څپې د مخنیوي لپاره ګډ کار ته د افغانستان او پاکستان تازه لیوالتیا ښیي. د برېټانیا صدر اعظم په کوربتوب د دې غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوی. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مرستو سر مفتش په خپل تازه راپور کې د پکتیا په یوه پروژه کې د لکونو ډالرو غلا خبر ورکړ. د سیګاریا د امریکا د مرستو د سرپلټون کې د دفتر له راپور سره سم د ګردیز د یوه روغتون د جوړولو لپاره د یوه ګیلن تیل بیه د بازار تر اصلي بیه سل برابره ګرانه حساب شوې ده. د دې ادارې د راپور له مخې پر هغو وسایلو چې له 2000 تر 10000 ډالرو پورې ارزښت لري څه باندې 200000 ډالر لګول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي پاکستان او متحده ایالات دواړه د تروریزم ضد جګړې سره مخامخ دي. اوباما دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لکتنې وروسته وکړې. شریف وویل چې د اوباما غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر خاورې د بی پیلوټ الوتکو حملې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه لانجمنه مسله ده بندې کړي. پاکستان او امریکا د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ګډه همکاري مخته وړي. موږ موافقه وکړه چې دغه همکاري به پیاوړې کوو. ما په غونډه کې دغه راز د درون حملو مسله هم یاد کړه او په دې میټینګار وکړ چې دغه حمله باید پای ته ورسول شي. اوباما په خپل څرګندونو کې د درون حمله یادونه وکړه، خو ویل چې دوه اړخیز اړیکې د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د درناوي پر اصول ولاړې دي. اوباما یادونه وکړه چې په تیرې ولسې کې له تروریزم سره په تړاو تشدد کې له 40000 زیات پاکستانی عسكر وژل شوی دی. دواړو مشرانو د غراز له هند سره د پاکستان د اړیکو د ښکېدو پر څرنګوالي او له یوې معقولې لارې د کشمیر د لانجمنې سیمې د حل لارې پر مسلو خبرې وکړې. د ایران د پارلمان یو غړی وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه درولې ده او په تهران کې د ازمختي اټومي دستګاه لپاره د سون کافي مواد تولید کړي دي. د پارلمان غړی او د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مرستیال حسین نقوي حسیني په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې نور د یورانیم غنی کولو ته اړتیا نشته. د تهران اټومي دستګاه د روغتیایي وسایلو د تولید په هدف جوړه شوې، خو په هر صورت د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونو ګمان کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید لټه کوي. حسیني دغه راز ویلي چې تهران چمتو دی چې تر 40% پورې ټول غني شوي یورانیم د دغې دستګاه لپاره د سون په موادو بدل کړي، چې د ده په وینا په دې ډول به هغه اندېښنې لرې شي چې وایي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. کیری پرون پروم کې د خبرو په پیل کې وویل ایران هغه څنګه چې وایي باید نړیوالو ته قناعت ورکړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. نتنیاهو وویل نړیوال باید د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره نیمګړې معامله ونه مني. نتنیاهو وویل نړیوال مرکچیان باید له ایران وغواړي چې د یورانیم غني کول کاملا ودروي او تر ځمکې لاندې اټومي تاسات بند کړي، چې ویل کېږي یوازې د اټومي بم لپاره ضروري دی. او د اروپایي اتحادیې دو وزیرانو د ګرجستان له صدر اعظم وغوښتل چې د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي او د غچ اخیستلو له سیاسته ډډه وکړي. د پولند بهرنیو چارو وزیر رادیک سیکورسکي او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت د ختیځ اروپا د هیوادونو د همکاري تر غونډې مخکې دغو هیوادونو ته د سفر په وروستي ټپال کې پرون تبلیسي ته لاړل. دا وزیران تر دې مخکې اوکراین او مولداویا ته هم تللي ول. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 24.5. په هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.5. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 28.1. په مزار شریف کې هم اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړ درجه 22.8. په جلال آباد کې اسمان نیمه ورځ، د باران اورښت اټکل شوی دی، د تودوخې لوړ درجه 1.6.
آزادي رادیو اوري. د ناتو دفاع وزیرانو پرون د بروکسل په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره پر یوې طرحې سلا وکړه. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مشران په لندن کې سره جرګه کیږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشوره وکړي. د سولې د عالي شورا غړی او ویندوی مولوي شهزاده شاهد د غونډې په اړه وایي
په دې توافق شوی دی چې بیا یو ستجانبه غونډه جوړه شي او د نورو موضوعاتو تر څنګ به د سولې موضوع په مرکزي حیثیت لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز پر ځین نور موضوعات هم راپورونه لرو. راسره اوسئ. د ناتو دفاع وزیرانو پرون د بروکسل په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره پر یوې طرحې سلا وکړه. دوی له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر په اړه موافقه ونه کړه، ځکه چې دا مسله د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي دفاعي موافقې ته ځنډیدلې ده. دا موافقه د امریکایي پوځیانو د قضایي مسؤلیت یا صلاحیت په اړه د افغانستان او امریکا د اختلاف له کبله لوی جرګې او د افغانستان ملي شورا ته سپارل شوې چې په اړه یې پرېکړه وکړي. د ناتو د تصویب شوي نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
ناتو د هغه ځواک د طرح په اړه موافقه وکړه چې دا تړون غواړي د راتلونکي کال په پای کې د خپلو محاربو ځواکونو له استلو وروسته په افغانستان کې پریږدي، خو د ځواکونو شمیرې تعین نه کړ، ځکه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لا پر امنیتي موافقې خبرې روانې دي. د امریکا او ناتو چارواکو ویل د ناتو دفاع وزیرانو پرون د ستراتیژیکي پلانونې ارزونه تصویب کړه او په دې توګه د ماموریت لپاره چې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې رول به په غاړه لري، د لازمو ظرفیتونو او د کنټرول د ترتیباتو او قماندې تابع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي تر هغو د پریښودونکو ځواک د شمیر په اړه څه نشي ویلی چې له افغانستان سره یې امنیتي موافقه لاسلیک کړې نه وي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان لویه جرګه او ملي شورا به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ وکړي. اندریس فوک راسموسن دا خبر د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سه شنبه د ورځې د غونډې په پای کې وکړه. ویل ډاډه یم چې له افغانستان سره امنیتي تړون به نهایي کړو. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون او تر هغه ځایه چې په ناتو پورې تړلې ده د ځواکونو د شرایطو تړون. زه ډاډه یم چې موږ به موافقې ته ورسیږو، ځکه افغانان پوهیږي چې دغسې یو تړون افغانستان ته له 2014 کال وروسته د روزونکو د استولو لپاره یو مخکینی شرط دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مشران په لندن کې سره جرګه کیږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشوره وکړي. د دوی په دې غونډه کې د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په بلنه او قربتوب جوړیږي د ژمنو د پوره کولو لپاره کوم ضرب الاجل نه ټاکل کیږي. تفصیل بیا هم اسمه سروانه اوروي.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون به راتلونکي اونۍ په لندن کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د دوه اړخیزې غونډې کوربه وي. کامرون به هڅه وکړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو درېدلی بهیر یو ځل بیا په حرکت راوړل شي. د برېټانیا ډیلی ټلیګراف راسپاڼې د یو چکپوري افغان چارواکي له قوله راپور ورکړی چې افغان ولسمشر به له پاکستان وغواړي چې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له هغه هیواده د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. کرزای به دغه راز له پاکستان وغواړي چې د ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو په اړه خپل ژمنه عملي کړي او پر طالبانو فشار راوړي چې په سعودي عربستان یا ترکیه کې د دفتر پرانستلو ته غاړه کښيږي. د په وینا پاکستان د دې لپاره چې ځان همکار وشي او د امریکا متحده ایالاتونو خوشاله کړي یو شمیر سمبولي ګامونه پورته کړي دي، خو عملنې دریز نه لري بدل کړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د روان کال په پیل کې د یوې موافقې اعلان وکړ چې لمخې ټول اړخونه باید د شپږو میاشتو په موده کې د سولې جوړجاړي هدف ته د رسیدو لپاره ګامونه واخلي. کامرون په خپل کلیوالي استوګنځي کې د افغانستان او پاکستان پوځي امنیتي او سیاسي چارواکي وربللي وو، خو ټاکلي هدف ته د رسیدو هڅو تر اوسه پوری نتیجه نه ده ورکړې. برېټانیا او نړیوال متحدانه هڅه کوي چې له 2014 کال د مخه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ یو جوړجاړی وشي. په پام کې ده چې د ناتو او امریکایي ځواکونو محارب ماموریت د 2014 کال په دسمبر کې پای ته ورسیږي. برېټانیایي چارواکي وایي چې په برېټانیا کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبري راتلونکی کال په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت په پای کې د تشدد د یوې نوې څپې د مخنیوي لپاره ګډ کار ته د افغانستان او پاکستان تازه لیوالتیا ښیي. د افغانستان او پاکستان مشران دا ځل په داسې وخت کې د برېټانیا په کوربتوب خبري کوي چې په پاکستان کې حکومت بدل شوی دی. افغان چارواکي د پاکستان د انګیزې په اړه ډیر خوشبین نه دي، خو هیله لري چې په پاکستان کې د برېټانیا اوږده تاریخي سابقه کېدای شي مرسته وکړي چې اسلام آباد وهڅوي چې له خپل نفوذ په استفاده طالبان د سولې خبرو ته راولي.
وامر ده چې د افغانستان، برېټانیا او پاکستان مشران د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره په لندن کې غونډه کوي. د غونډې په اړه به هم اسمت سروان د سولې د عالی شورا لغړی او ویندوی مولوی شاهزاده شاهد سره مرکه کړي او لومړی د دې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
په دې توافق شوی دی چې بیا یو ستجانبه غونډه جوړ شي او د درېو ملکونو یعنی افغانستان، پاکستان او برتانیې رئیس جمهوران په دې کې برخه واخلي. د نورو موضوعاتو تر څنګ به د سولې موضوع په مرکزي حیثیت لري او موږ د سولې عالي شورا خپل هڅو ته هم په خپل ساحو کې صورت ورکړی دی او هر هغه حرکت چې د سولې لپاره کیږي د هغې هرکلی کوو او ترنه امید لرو چې د سولې په راوستو کې به هغه همکار ثابت شي.
آیا په دې غونډه کې یوازې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم هم درز د برېټانیا صدر اعظم برخه اخلي او د سولې عالی شورا ته هم بلنه ورکول کیږي او کنه د سولې عالی شورا په دې غونډه کې ګډون نه کوي؟
طبيعي چې رئیس جمهور هغه سفرونه کې چې د سولې خبرې هم پکې مطرح وي د سولې د عالی شورا نمائندگان هم د ځان سره اخلي، نو د سفر کې شاید د سولې د شورا په نمائندګۍ یو څوک شریک وي او د سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه اوس تیزی شوې دي او ټول دا درکړی ده چې جنگ د حل لاره نه ده بلکې سوله بدیل دی او د سولې لپاره باید په صداقت سره په اخلاص سره کار وکړو.
مولوی صاحب، داسې ویل شوي دي چې د افغان چارواکو له قوله چې د افغانستان حکومت له پاکستان او برېټانیا څخه غواړي چې طالبان قانع کړي چې په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانیزي، لیکن د طالبانو مشر د اختر په پیغام کې په دې ټینګار کړی و چې له قطر د باندې به بل دفتر پرانیزي. تاسو څومره امیدوار یاست چې په دې خبرو کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي؟
زما په نظر هر هغه څه چې سولې خبرو ته لار خلاصوي په هغې باندې به خبره کېږي. دا د بندیانو مسله یا د تورلیس خبره یا مثلا د یو نمایندګۍ او دفتر خبره یا هغه انعامونه چې مخالفینو په سر یې خود شوي وو، د ټولو مسایلو کې د تفصیلاتو په شکل باندې پیشرفت شوی دی. او جزئیات به د دغه غونډې جریان کې چې کله جزئیات مخې ته راځي ان شاء الله هغه به د تاسو سره او د نورو میډیا سره شریکو.
د سولې د عالي شورا غړی او ویندوی مولوی شهزاده شاهد چې په لندن کې د افغانستان، برېټانیا او پاکستان د مشرانو د راتلونکي اونۍ د غونډې په باب نظر څرګندو ټاکل شوی ده چې دا غونډه د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په کوربتوب په لندن کې جوړ شي او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کې برخه واخلي او د سولې د بهیر د چټکولو په باب خبرې پکې وشي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو دفاع وزیرانو پرون د بروکسل په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره پر یوې طرحې سلا وکړه. د ناتو دفاع وزیرانو پرون دغه راز د افغان ولسمشر د انتقادونو په ځواب کې وویل په افغانستان کې دغه تړون په مشرۍ جګړې افغانستان ته ډېرې ګټې په برخه کړې دي. ولسمشر کرزي روانه میاشت د ناتو پر ماموریت سخت انتقاد کړی او ویلي و چې د ناتو کړنې د افغانانو د کړاو سبب شوې دي. د افغانستان، برېټانیا او پاکستان مشران د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره په لندن کې غونډه کوي. د کرزي، کامرون او نواز شریف په ګډون په دې غونډه کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د افغانستان د سولې د درېدلي بهیر د بیا روانولو پر لارو چارو غور کیږي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مرستو سرمفتش په خپل تازه راپور کې د پکتیا په یوه پروژه کې د لکونو ډالرو غلا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان او متحده ایالات دواړه د تروریزم ضد جګړې سره مخامخ دي. د ایران د پارلمان یو غړی وایي ایران تر 40% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه درولې او په تهران کې د ازمیختي اټومي دزګال لپاره د سون کافی مواد تولید کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اسرائیل صدر اعظم هم د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزي ته بغښ شو.
فارن پالیسی خبرونه پروستوی غنه کې د افغانستان ناویلې کیسه تر سرلیک لاندې یو اوګو تحلیلي مضمون خبر کړي او په برخه کې راغلي. په داسې حال کې چې افغانستان د اصلي اقتصاد جوړولو لپاره چې تر ډیره هدف په بهرنۍ مرستو تکړه هلې ځلې کوي، د دې هواد دوران شوی اقتصادي زیربنا تنظیمول او بیا رغونې ډیره مهمه ده. خبرونه لیکي دا مهال چې افغانستان د انتقال وروسته مرحله ته د حرکت په حال کې ده، په دې هیواد کې پراخه خوشبيني هم موجوده ده. سره له دې چې د 2011 او 2012 کلونو موده کې د افغانستان ناخالص کورنۍ عاید تر ډیره هده په بهرنۍ مرستو ولاړو، د افغانستان د مخابراتو، زراعت او قانونو د پراختیا په برخو کې ستر پرمختګ شوی او د هغه حیاتي ثبات لپاره لار هواروي چې د آزاد بازار لپاره زیات اهمیت لري. فارن پالیسی لیکي کارپوهان اټکل کوي چې افغانستان د یو او دریو تریلیون ډالرو ترمنځ د تیلو، طبي غاز، سرو زرو، مسو، اوسپنې او نورو طبي زیرمې لري. تر ټولو مهمه شتمني او صنعت د افغانستان د مرمرو صنعت ده چې په نړۍ کې دغه صنعت د اړتیا له برکته به په جنگ ځپلي افغانستان کې د بری او سوداګرۍ امکانات برابر شي. خبرونه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې یا ایسا په حواله لیکي چې له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د مرمرو صنعت په سلو کې شپېته وده کړې او دې ودې په نورو صنعتونو هم مثبت اغېز کړی. فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان اروپا او آسیایي هیوادو ته مرمر صادروي او له دې درکه په کال کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. افغانستان د مرمرو په برخه کې په سیمه کې تر ټولو ستر صادرونکي هیواد دی او که کارونه نور هم تنظیم شي افغانستان به له دې درکه تر 2013 کال پورې شاوخوا 100 میلیونه ډالر عاید ولري. خبرونه وړاندې لیکي د وسلوالو جګړو کارپوهان له اوږدې مودې په دې باور دي چې اقتصادي سوکالي او کافي پراختیا د امنیت په صورت کې رامنځته کیږي، خو که چیرې بریالۍ ستراتیژي موجوده وي دا مفکوره بدلولی شي، په دې معنی چې د افغانستان په لویدیځ کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د قانونو صنعت موجود دی چې د دې هیواد اقتصاد پر مخ وړي او په نتیجه کې به یې بالاخره امنیت هم ټینګ شي. که څه هم چې د افغانستان په لویدیځ کې دا مهال امنیت ډیر ښه نه دی، خو بیا هم د مرمرو صنعت او د عایداتو ترلاسه کول پکې دوام لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راتلونکي ژمي کې په افغانستان کې د طالبانو د جګړو د زیاتېدو په اړه مضمون خپور کړی او د پیل په کرښو کې لیکي د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې وسلوال طالبان ممکن په راتلونکي ژمي کې په غیر عادي ډول خپلو حملو او شخړو ته زور ورکړي او د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې ممکن ګډوډۍ رامنځته کړي. ورځپاڼه زیاتوي افغانستان یو غرنی هیواد دی او په ژمي کې پکې ډېرې واورې اوري. وسلوال د ژمي په موسم کې معمولا استراحت کوي او د واورو له ویلې کېدو وروسته جګړو ته مخه کوي. ورځپاڼې د یو امریکایي جګپوړي پوځي افسر چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی او نوم یې نه دی پړاګه کړی دا خبره راخستې چې وایي استخباراتي راپورونه او افغان مقامات داسې ښیي چې وسلوال هڅه کوي د 2014 کال د اپریل د میاشتې لپاره د جمهوري ریاست پلان شوي انتخابات ګډوډ کړي. دغه امریکایي افسر دا هم ویلي چې موږ په افغانستان کې دا مهال د نه جګړې حالت کې نه یو، بلکې موږ په حقیقت کې د ژمي کمپاین ته داخليږو.
ازادي رادیو اوري د کابل د امنیت قومندانۍ مسولانو وایي له عدلي او قضایي ارګانونو څخه د مجرمینو معافیت د دوی پر کارونو سخت اغیز کړی دی. د کابل امنیت قومندان جنرال ظاهر ازادي رادیو ته وویل که عدلي او قضایي ارګانونه له دوی سره سمه همکاري مخته یونسي دوی به د هغو مجرمینو لسخ پور کړي چې د دغو ادارو لخوا خوشې شوي دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي چې د مجرمینو د لست د خبرېدو خبره به اساسه ده، ځکه چې د تورنو کسانو دوسیو دوی د قانون په چوکاټ کې څېړلې دي. نور حال د مرزی احمد زی په رپورت کې. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کیږي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې هغه راپور چې د کابل د امنیت قومندانۍ د مسؤلانو د څرګندونو دغه دی اوس خبرېدو ته چمتو دی.
که څه هم په نړۍ کې عدلي او قضایي ارګانونه عدالت ټینګونکي بلل کیږي، خو په افغانستان کې دا ادارې له مجرمینو څخه په ملاتړ تورنې دي. په کابل کې د امنیت قومندانۍ هم د افغانستان په سطحه د جرمونو د زیاتېدو یو علت په دې هېواد کې له سزا پرته د مجرمینو بیرته آزادول بولي. د کابل د امنیت قومندان جنرال محمد ظاهر وایي له ځینو خطرناکو مجرمینو د ځینو اشخاصو او ادارو لخوا ملاتړ دوی ډېر پتنګ کړي دي. جنرال ظاهر د مجرمینو په نیولو کې د امنیتي ځواکونو هڅې او منډې ترړې د پام وړ وبللې او وی ویل
ما دا دونه وخت حوصله وکړه او په زغم سره مې عمل کوي. ما ولیدل چې یو کس ونیول سو، پر ځای د دې چې هغه ته سزا ورکول سي براءت ورکړل سو. تاسو په ټلویزیونونو کې ګوري چې احمد ونیول سو، محمود ونیول سو، خو بیا هم په وضعیت کې بدلون نه راځي. علت دا دی چې یو شمېر مجرمین چې نیول کیږي هغه بیرته خوشي کیږي.
له ښاغلي ظاهر څخه مې وغوښتل چې د څو تنو هغو مجرمینو نومونه راته واخلي چې له نیول کېدو وروسته بیرته خوشي شوي وي. هغه په ځواب کې داسې وویل
په ځینو مواردو کې چې باید ډېره سزا ورکړل سي له بده مرغه سزا نه ورکول کیږي. حتی د ځینو تورونو کسانو د برات حکم ورکول کیږي. موږ له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې د پولیسو فعالیتونو ته په عادي نظر ونه ګوري. زما سره ځینې نومونه او لیستونه شته چې څوک خلاص شوي او څوک نه. ما دا لیستونه د هغې ورځې لپاره ساتلي چې موږ یوې نتیجې ته ونه رسیږو. طبعا لکه څنګه چې هر څه له مطبوعاتو سره شریکوو دا به هم شریک کړو.
ده کابل امنی قومندانۍ مسولین وایي له عدلي او قضایي ارګانونو څخه د مجرمینو معافیت د دوی کارونه اغیزمن کړي دي او دوی سره یو لست شته. که چیرې دغه عدلي او قضایي ارګانونه ورسره همکاري ونه کړي نو د مجرمینو دغه لست به خپور کړي. په دې اړه زموږ په بل خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا هم
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و بعضی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ځمکې د غاصبینو او د غراد جمهوري ریاست د لسته د یو شمېر کاندیدانو د غورځول کېدو پر موضوعاتو خبرې کېږي. او اوس هم پاکستان ته ځو. پرون له کوټې ښار د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په رڼا ورځ وسلوالو کسانو له ځان سره وتښتاوه. دې ګوند نن د دغه اقدام په وړاندې په ټول ایالت کار بندیز اعلان کړی دی. برکوال میخیل پرې راپورټ لري.
د چهارشنبه په غرمه د عوامي نېشنل ګوند په خوانی ایالتي مشر او د مرکزی کابینې غړی ارباب عبدالظاهر کاسای د ښار په منځ کې پر پټیل سړک له خپل موټر چلوونکي سره په موټر کې روان وو چې په یو بل موټر کې سپاره وسلوال ورته ودرېدل. د وسلو په زور یې خپل موټر ته وخېژاوه او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د بازار له منځه وتښتاوه. د ارباب ظاهر تر تښتولو وروسته د عوامي نېشنل ګوند سلګونه غړي د احتجاج لپاره سړکونو ته راووتل. هوایي ډزې هم وکړې چې له امله یې د ښار اکثره دوکانونه وتړل سول. ګوند مشرانو یې بیړنی خبري کنفرانس ته په وینا کې له حکومت غوښتنه وکړه چې تښتول شوی مشر دې ژر تر ژره د وسلوالو له منګولو راخوشې کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبدالرشید ناصر د ارباب ظاهر کاسی د تښتونې په اړه راته وویل چې هغه له هیچا سره کومه دښمني نه لرله او نه تر اوسه د چا لخوا ګواښ ورته شوی دی.
د یار سهار د کوره راوځي دغه لار ده، بالکل د ښار زړه دی. په دې کې به یو چوټي ګاډۍ ولاړه ده، څلور کسانو مخونه پټ راکښته شوي دي، ډرایور باندې هم توپنچې نیولې دي، په دې خلاصو کوپونه نیول دي او
عبدالرشید ناصر وایي وسلوال چې په دومره زړورتیا سره خلک تښتوي او امنیتي ادارې یې په نیولو کې ناکامه دي، د دې یوازینی حل دا ده چې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات وسي. او که یې په خلاف عملیات ونه سي نو اوس چې د سیاسي مشرانو تښتونې هم پیل شوې نو هیڅوک به هم ترې خوندي پاتې نه سي. نن پنجشنبه عوامي نېشنل ګوند د خپل تښتول شوی مشر د تښتونې په خلاف په ټول ایالت کې د کار بندیز او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. وایي که د ګوند تښتول شوی مشر راخوشي نه سي نو احتجاجونو ته به دوام ورکړي. ارباب عبدالظاهر کاسای د عوامي نېشنل ګوند له ډیرو با تجربه سیاستوالو څخه دی او د کوټې د کاسي قبیلې مشر هم دی. دا په داسې حال کې ده چې تقریبا څلوېښت ورځې وړاندې له کوټې یو بل تښتول شوی د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین لا هم د وسلوالو په منګولو کې دی او ډاکټرانو یې د کوټې په دولتي روغتون کې یو احتجاجي کیمپ جوړ کړی چې ډاکټران پکې د احتجاج په توګه ناست دي.
د ژوند رنگونه
تاسو خو به کورونو کې مال تاساتی ځینې مرغان او ځینې
څاروي کمی ساتي وو د مزرکان او د مرغې ساتي د انداش هان نشتالته
کتي خپل هم ساتي
مو مزرکان وو وس نشته
یعنی د مرغان او د ساتلو شوق لري
وو وو ولري چې نم لار لا بیا دې توالې راتلی
مزرکان خو به ځینې کسان جنگي هم څنګه تاسو هم جنگوي
که وو جنگوي اتمی سر لیا
و خی جنگ لپاره ساته همیشه
و ده جنگ لپاره
سودانی بده ساتلی ترسه
یاره ما بلاس نیم دل ازانه ساتلی وی
بله چه سر جنگل تینور
ما تب خبال وطن که هر شار دیر دیز و او دره یار سرهای ساتی بده جنگه و او یو زر پینده کالا شپک کالا ساتی دست نشه یو او راست
تاسو ویل سه دیقانی که وی بیا پا پسلی که دوم را وقت تاسو تایید سه هم زرکان و جنگه وی او دوم را
دیکن جمعه پا راز جنگه و پا دیقانی کم آدم شخدن کار ده.